د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت وایي د افغانستان د نظام پر ضد جګړه تل د کډوالو له کمپونو پیل شوې او دفاع وزارت وایي د تشدد د کمیدو له ژمنو سره سره د طالبانو په حملو کې زیاتوالی راغلی. په دې خبری مجله کې پر دې او نورو موضوعاتو راپورونه خپروو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونو ته غوږ شئ چې اسدالله لودین چمتو کړي دي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ټینګار کوي چې د افغان سولې اوسنی فرصت باید له لاسه ونه وځي. د ملي اردو یوې هلیکاپټر یې په نیمروز کې بیړنۍ ناسته کړې او د لومړي ځل لپاره یوه روسۍ میرمن په کورونا ویروس اخته شوې. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ونه وځي. انټونیو ګوتریش په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل نړیواله ټولنه، ګاونډیان او خپل افغان چارواکي باید له زړه کار وکړي چې سوله یقیني کړي. د سولې اوسنی فرصت له لاسه نشو ورکولی. موږ دا حق هم نه لرو چې دا موقع له لاسه ورکړو. که دا هدف تر لاسه نشي، هیڅ افغان به موږ ونه بخي. په اصل کې مهمه دا ده چې ټول افغان مشران او نړیواله ټولنه د امکان تر کچې کار وکړي چې سوله په واقعیت بدله کړي. ګوتریش په نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان کې له سولې وروسته پانګونه وکړي چې پرمختګ او د کډوالو بیرته ستنېدو ته زمینه برابره شي. نوموړي د افغانستان د کډوالو په برخه کې له پاکستانه مننه وکړه چې د دوی ښه کوربتوب یې کړی. پاکستان د افغان کډوالو په اړه د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه دی چې د شپېتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې. د افغان حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه وروستۍ شوې او لاسلیک ته چمتو ده. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل د هوکړې لاسلیک په دې پورې تړلی چې په اوو ورځو کې طالبان تاوتریخوالی کموي او که نه.
قدم های مثبت برای رفتن به طرف صلح در افغانستان برداشته شد.
افغانستان که د سولې لپاره مثبت ګامونه اوچت شوی. د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وروستۍ شوې ده. د هوکړې لاسلیک په دې پورې مشروط دی چې طالبان وو ورځو کې تاوتریخوالی کموي او کنه. د تاوتریخوالی داسې کمښت چې اوربند بین الافغاني خبرو او تلپاتې سولې ته لاره هواره کړي. که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ پخوا ویلي و چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمول دوی ته معنا نه لري، خو اوس ښاغلی عبدالله وایي دوی د تاوتریخوالي له کموالي هرکلی کوي او ګټور ګامې بولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو یوې پوځي الوتکې په نیمروز ولایت کې بیړنۍ ناسته کړې. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د MD-503 هلیکاپټر دا بیړنۍ ناسته نن د غرمې مخکې په خاشرود ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزې له کبله ده. د دغه دفتر په خبر پاڼه کې راغلي پیښه کې یوازې پیلوټ سرسری ټپي شوی دی او دوی دغه پیښه څیړي. طالبان بیا ادعا کوي چې دا هلیکاپټر دوی نسکوره کړې. د تکواندو نړیوال فدراسیون افغان ریفری عبدالصبور عمری ته د داوری لومړی درجه نړیوال سند ورکړی دی. دا خبر د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون نن په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی. د خبر پاڼې لمخې ښاغلی عمر ته د لومړۍ درجې داوری سند د تکواندو د نړیوال فدراسیون د عمومي رئیس ډاکټر چونګ وانګ چوی په لاسلیک ورکړل شوی دی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. په جاپان کې د روسیې سفارت وایي چې دغلته یوه روسۍ میرمن په کورونا ویروس اخته شوې ده. دا د هغو څلورویشت روسانو له ډلې یوه ده چې په جاپان کې یوې بیړۍ کې قرنطین شوې دي. داسې اټکل کېږي چې دا لومړنۍ روسۍ تبه ده چې په کورونا ویروس اخته کیږي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې. بل لور ته په چړو سنبالو غلو په هانګ کانګ کې د تشناب کاغذ یوه لویه پنډه غلا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې دغه ښار کې د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې په مارکیټونو کې د سودا اخیستل ستونزمن شوي او دوکانداران هم نشي کولی خلکو ته د اړتیا وړ توکي برابر کړي. پولیسو ویلی د غدری غلو د 250 ډالر په ارزښت شپږ سو لولې کاغذ تشناب غلا کړی چې ورسته دوه کسان نیول شوي او غلا شوي توکي بیرته ترې اخیستل شوي دي. په هنګ کانګ کې چې د کورونا ویروس وو 50 پیښې ثبت شوي، خلک هڅه کوي چې د اړتیا وړ توکي لکه کاغذ تشناب، اوریجې په ډبیو کې ساتل شوي خواړه، وچ توکي او د لاس وینځلو مایع زیرمه کړي. دغلته د مارچ تر نیمایي ښوونځي رخصت شوي او اکثره مامورین له کوره کار کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره د خبرو پر مهال د سوریې په ادلیب کې پر روان تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې. سپینې ماڼۍ ویلي د ټلیفوني خبرو کې ښاغلي ترامپ روسي غږ کړی چې د سوریې رژیم د بېرحمیو ملاتړ پای ته ورسوي. ډونالد ترامپ د سوریې نه کلنه جګړې پای ته رسېدو لپاره په سیاسي حل لارې ټینګار کړی. او وروستی خبر دا چې د لومړي ځل لپاره په سعودي عربستان کې شل تنه ښځو د قطو یا پرو په لوبه کې برخه اخیستې. هغوی له زرګونو نارینه سره لوبه کوي او هر چا چې وګټله د څه باندې نیم میلیون ډالرو جایزه ترلاسه کوي. قطه بازي د سعودي عربستان په دودیزه ټولنه کې یوازې سړیو کوله، اوس ښځې هم کولی شي دا لوبه وکړي او خپل بخت وازمایي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په ګډون د څولویو خارونو د هوا حالات داسې اټکل کړي دي: کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه لس او ټیټه منفی دوه. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه دیارلس او ټیټه دوه. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه اتلس او ټیټه دوه. مزار شریف آسمان ورخت، د تودوخې لوړه درجه لس او ټیټه څلور. او جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه درویست او ټیټه اته.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورئ چې د ولسمشر دوهم مرستیال نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت غونډې ته وویل. د افغانستان د نظام پر ضد جګړه تل په پاکستان کې د کډوالو له کمپونو پیل شوې ده. د سرور دانش دا څرګندونې مو له یوه مخکښ سیاستوال سره په مرکه کې شاربلی دي.
اډیم کلونو په افغانستان کې چې څومره جنگ شوی دی، ټولو کې دغه مهاجرینو نه استفاده شوې ده چې د بین‌المللي قوانینو مکمله خلاف ورزي ده.
په داسې حال کې چې د سولې پر روانو هڅو کې د تشدد د کمیدو خبره کیږي، دفاع وزارت وایي په هرو 24 ساعتونو کې افغان ځواکونه په لسو ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړو کې ښکیل وي. په یو بل راپور کې به د غزنی ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې د یوې ښځې له دردونکي قتل څخه خبر شي. او په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر له یو اویا زرو واوښت. له ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبری مجله اورئ. په مکړۍ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي تر څو پورې چې طالبان له ترهګرو ډلو سره اړیکې او امن پټن ځایونه ولري په افغانستان کې سوله نشي راتلی. ښاغلی دانش، نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت غونډې ته چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه، په پاکستان کې د کډوالو له کمپونو په افغانستان کې د نظام پر ضد د جګړې د پیل خبره وکړه او ویل چې تروریزم له همغه ځایه په افغانستان کې پیاوړی شوی دی. خو د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په دې غونډه کې ډاډ ورکړ چې هیواد په افغانستان کې د سولې لپاره هر راز هڅه کوي. امید ظاهر مالو په دې اړه تفصیل.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوی مرستیال وای د پاکستان له صادقانه همکارۍ پرته افغانستان کې سولې نشي راتلای. خغلی دانش چې په اسلام آباد کې پاکستان ته د افغان کډوالو د مهاجرت د سلويختمې کالیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وینا کوله وویل د پاکستان حکومت باید د افغانستان په سوله کې شریک واوسي. خو د ولسمشر دویم رسیال وایي د افغانستان سوله د طالبانو په نیت له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په پرې کولو او په نورو هیوادونو کې د دوی د پټنځایونو په لمنځه وړو پورې اړه لري.
که طالبان خپل پټنځایونه وځالې او تر خوایلو ټولو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې همداسې وساتي کوربان هم وشي تلپاتې سوله نشي راتلی. زموږ خلک د تل لپاره د تاوتریخوالي پای غواړي.
خغلی دانش د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د کیدونکو هوکړې ملاتړ وکړ او هیله یې وښوده چې دا هوکړه په د افغانانو ترمنځ د خبرو پایل ته زمینه برابره کړي. د ولسمشر دویم رسیال له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو رغښت وغوښت. خدای هم ویل چې په افغانستان کې له سولې پرته پاکستان کې هم ثبات امکان نه لري. خو د پاکستان لومړی وزیر عمران خان بیا وایي د افغانستان د سولې لپاره به هر هغه کار وکړي چې اړتیا یې لیدل کېږي. عمران خان په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو په اړه د سروار دانش نیوکې ته په ځواب کې وویل
وارم وایم چې په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ امن پټنځای نشته. د دې احتمال شته چې د سپتمبر له 11مې پیښې وروسته په هغو کمپونو کې چې 15,000 یا سلګونو زره کډوال پکې وو وسلوال وي، هغه وسلوال چې په افغانستان کې جګړه کوله. مګر څه ډول امکان لري چې حکومت زره یا هم یو نیم زره تنه وسلوال چې په دومره شمیر کډوالو کې وي پنهه کړی.
پاکستان داسې مهال په افغانستان کې د سولې دراتلو اړوند خپل هڅو او همکارۍ ډاډ ورکوي چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم هیله مند دی چې د دې هوکړې لاسلیک به د تاوتریخوالي د کمیدو او تر څنګ د بین الافغاني خبرو د پایل اوربند او تلپاتې سولې لامل وګرځي. ښاغلی عبدالله دا خبرې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې رسنیو ته وکړي.
انشاءالله
که شروع د افغانستان کې د نوې فصل پیل دی. خدای دې کار پای نه دی بلکې او پیل دی چې مونږه هر کله عمله تړکو. په دې اړه د افغانستان خلکو خپل دریز روخانه کړي او د سولې پروسې عمله تړکړي دی.
که څه هم د افغانستان د سولې په اړه د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ګډونکو حکومت لا هم روښانه نه دی، خو د افغانستان حکومت په ځلونو ویلي چې د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې ورته سری کرخي دي. امریکا هم په ځلونو ډاډ ورکړی چې له طالبانو سره د سولې هوکړه د افغانستان د شاتګ په معنا نه ده. هغه څه چې په وار وار د افغان حکومت لخوا پرې ټینګار شوی دی د افغان سولې په برخه کې رښتینې همکاري ده. افغان چارواکو په وار وار ویلي چې پاکستان په دې برخه کې خپلو ژمنو ته صادق نه دی. افغان حکومت او نړیوالې ټولنې تل له پاکستان غوښتي چې په هغه هیواد کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
راپور کې مو واوریدل چې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال وایي د افغانستان د نظام پر ضد جګړه تل په پاکستان کې د ډیرا کډوالو له کمپونو څخه پیل شوې. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د افغان کډوالو د میشتېدو د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت غونډې ته وویل چې د هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره تر وسې پورې هڅې کړې دي. سلطان محمد سرور دا دوه بیل دریزونه له سیاستوال او د بشري حقونو له مبارز افراسیاب خټک سره په مرکه کې څیړلې دي. په سر کې ترې پوښتلې دي چې په اسلام آباد کې د دې غونډې له جوړولو د پاکستان هدف څه دی؟
دا کانفرنس خو یوازې پاکستان حکومت نه دایر کړی دی، پاکستان حکومت او ملل متحد دایر کړی دی. او هدف یې دا دی چې افغان مهاجرین چې دلته تقریبا زنی پکې څلوېښت کاله شوي دي، زنی پکې کم زیات شوي دي، خو چې د دې ټول وخت جاج واخلي او د دې ټول وخت د څرنګوالي په حق لا یو ارزیابي وکړي او آئندہ لپاره څه پلان جوړ کړي.
خټک صاحب، د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش هم په اسلام آباد کې دی. په دې غونډه کې هغه یو څه څرګندونې کړي دي. هغه ویلي دي چې له دغو کمپونو نه د افغانستان د نظام پر ضد په جنګ کې ګټه اخیستل کېږي.
دا خو بیخي سمه خبره کړې ده، خو دا نوی نه ده. اتیام کلونو نه چې کله نه د افغان مهاجرین راغلي وو، هغه وخت نه په افغانستان کې چې څومره جنگ شوی دی ټولو کې دغه مهاجرینو نه استفاده شوې ده. دلته زمونږ یو پروفیسور دی، فضل رحیم مروت صاحب، هغه یو کتاب لیکلی دی 2003 کې. دا کتاب چاپ شوی 2003، هغه کې لیکلی وو چې هغه کتاب نوم دی څنګه مهاجرین په مجاهدینو بدل کړی شول او څنګه په قومي کومک دی کار لپاره استعمال کړی شو. متاسفانه دا کار ادامه کړې ده، جاری پاتې شوی دی او اوس هم دا کار موجود دی چې کوم چې د بین المللي قوانینو مکمله خلاف ورزي ده. له بده مرغه په دې کې نړیوال قوتونه شامل شوي دي. پاکستان حکومت خو یقینا په دې کې شامل دی، مګر یو وخت کې امریکا او نورو هیوادونو په دې کې برخه اخیستې
خټک صاحب روسی پښتنه افغان کډوال چستو زلری تاسو په نظر په پاکستان کې آی واقعا دوی د پاکستان حکومت بوج دي
از دا هر چی اول خود استول خبره وکو اصل خبر دا ده چې هغه ته لوی استول زده ده چې پاکستان حکومت نه خپل چرتا قانون لري د ماجرون لپاره او نه د کوم بینالمللي قوانین دي هغه پاکستان حکومت امضا کړی ده نو دلته یو قانوني خالیګه موجوده ده نو د پاکستان حکومت برخورد د ماجرینو سره د هغه سیاست په اساس کیږي کوم چې د ورځې په مناسبت پاکستان حکومت ځانته ټاکلې دي قانونیت پکې نشته نو دا کله کله یعنی چې څو کوم روزونکو جنگونو ته پکار وي نو په سره ګرځي او چې کله جنگونو ته پکار نه وي افغانستان په دولت باندې فشار راوستل غواړي نو بیا په مځکه منډي نو د دې رسول سره مخامخ دي ځکه چې قانونیت نشته او حقیقت دا دی چې په دې لنډو څو کلونو کې پاکستان حکومت د دې نه استفاده کړې ده چې دا طالبان چې کوم جنگ کوي په افغانستان کې چې دې لپاره هم دا کډوال استعمال کړي یادي کله چې وخت وی چې هلته کې یو ګډوډي پیدا کړي نو دلته لکونه خلک په زور ټیل وهي وایي صحیح په زور چې افغانستان ته نه وځي او پرې پیږي چې هلته هغوی لپاره بدبست شته مګر دې لپاره چې هلته کې یو ګډوډي مې تاسو دا متاسفانه دا بدې مرغې داسې خبرې شته البته دا باید سړی وایي چې د پاکستان کې عامو خلکو او د افغان وروڼو خویندو په منځ کې ښه وخت تیر شوی دی او جهان تاریخ یو مثال دی چې دومره لوی آبادی چې دا هغه د په بل ځای کې نورو خلکو منځ کې د هیڅ کومې غټې پیښې نه بغیر شوی ده نو هغه چې کوم ښه اړخ دی هغه هم باید سره یاد کړي
د سیاسي چارو شننکی او د بشري حقونو فعال افراسیاب خټکو چې په پاکستان کې د ډیرا افغان کډوالو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
پاکستان نن د افغان کډوالو په اړه د یو نړیوال دوه ورځنی کانفرنس کوربه دی په دې اړه مو مخکې هم راپورونه واوریدل په دې دوه ورځنی کانفرنس کې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړ شوی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال ادارې یا یو ان ایچ سی آر پر مشر سربیره د شلو هیوادونو استازو ګډون کړی د کانفرنس کې د افغانستان له اړخه د ولس مشر غنی د دوهم رستیال سرور دانش په مشرۍ یو پلاوی ورغلی لکابله د ډیوی نادر پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دویم رستیال سرور دانش وای د افغان کډوالو قربانه باید پر افغان حکومت له کډوالو څخه د سیاسي فشار په توګه استفاده ونکړي او بشري حقوقونه باید تر پښو لاندې نشي خاغلی دانش دغه سرګندونې نن دوشنبه په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغان کډوالو د سلور لسیزي کډوالۍ د پوره کېدو په مناسبت یو نړیوال کانفرنس ته وکړي
زموږ کډوالو سره باید د سیاسي فشارونو لامل نه سم چلند ونشي او باید بشري نه تر پولاندې نشي راستنې دنه باید دو طالبانوي نه په ګروپي او اجباري ډول باید تدریجي تر سره شي او منظم محل ویش ولري
منظم داشته وشه
خغلی دانش دا هم ویل چې افغان کډوال د چا د وګو بار نه وو خپل کار کړی او خپل اړتیاوی پوره کړی دي د نو موري په خبره په افغان کډوالو کې ډیر شمیر د پوهي کسب کار او پنګونی خوندندي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې خپل دا هر څه په قانوني ډول خپل هیواد ته انتقال کړي د افغان ولسمشر دویم سیال خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته راستنیدو په برخه کې نړیواله ټولنې لمرستي مننه وکړه خو وی ویل چې دا په هیڅ ډول کافی نه دی او باید نړیواله ټولنه خپل ونده په ځانګړي ډول راستنو شو یو کډوالو ته د کار موندنې په برخه کې پیاوړی او پراخ کړي خو د پاکستان لومړي وزیر عمران خان هم بیا دغه کانفرنس ته په خپل وینا کې ویل چې افغان کډوالو ته هر ډول حقوق ورکړي دي د نو موري په خبره تر دې د منګدی 1.4 میلیون افغان کډوال رجستر شوی عمران خان د سرور دانش خبرو ته په اشاره سره دا هم ویل چې پاکستان کې ټول افغان کډوال به په جبري ډول نه بلکې د محل ویش لمخې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي په اسلام آباد کې په دغه دوه ورځنی نړیوال کانفرنس کې چې دوام لري د ملګرو ملتونو د استازولۍ سربیره د شلو هیوادونو استازو هم ګډون کړی دی د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش دغه کانفرنس ته په خپل وینا کې وویل ملګرو ملتونو ډیر کوښښ کړی چې افغانان د پاکستان ټولنې کې مدغم کړي نو موري دا دغه شان زیاته کړه چې پاکستان د ملګرو ملتونو لوري له شوې مرستو څخه زیات د افغان کډوالو لاسنیوي کړی.
څلوېخت کاله کېږي چې د افغانستان خلک له ستونزو سره مخ دي، خو له څلوېخت کلونو راهیسې د پاکستان خلکو خپلې دروازې د افغانانو لپاره پرانیستې. دا د کډوالۍ په تاریخ کې تر ټولو اوږده نیټه ده.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي په اویا هیوادونو کې نږدې 6.5 میلیونه کډوال اوسېږي چې 4.9 یې په پاکستان او ایران کې دي. د دغه وزارت ویان عبدالباسط انصاري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد وزارت داسې 5 کلن پلان جوړ کړی چې پر بنسټ به د سولې تر ټینګښت وروسته هر کال 1 میلیون او د 5 کلونو په ترڅ کې 15 میلیون افغان کډوال په داوطلب ډول خپل هیواد ته راستانه شي.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د ځانګړي تفتیش بهیر نن پای ته ورسو. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې تر راتلونکو 3 او 4 ورځو پورې به د انتخاباتو وروستۍ پایلې هم اعلان شي. له بلې خوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید عبدالله ویلی یوازې د ټاکنو مشروع پایلې به ورته د منلو وړ وي.
په داسې حال کې چې د ثبات او همپالنې ټیم د ځانګړي تفتیش بهیر تحریم کړی، د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه پروسه نن پای ته ورسوله. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي تر راتلونکو 3 یا هم 4 ورځو پورې به وروستۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسیون غړي محمد حنیف دانشیار د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل تقلبي پایله هیڅوک نه مني او دوی د قانون له مخې کار کړی.
تاسو ته ډاډ درکوم چې تر راتلونکو 3 یا هم 4 ورځو پورې به وروستۍ پایلې اعلان کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چې د 1,200 او دغه شان د 1,200 رایو په اړه د تفتیش کومه مسله ویلې وه، 50% سلنه یې ریزلټ شیټ او نورو برخو ستونزې نه درلودې.
نوموړي وویل دغه پریکړې به لومړی د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته واستول شي او وروسته به د ټاکنو خپلواک کمیسیون وروستۍ پایلې اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او همپالنې ټیم د تفتیش دغه بهیر تحریم کړی. په ورته وخت کې ولسمشرۍ ته کاندید عبدالله نن د وزیرانو شورا وړاندې رسنیو ته وویل چې یوازې د ټاکنو مشروع پایلې ورته د منلو دي.
ثبات او همپالنې ټیم خپله پریکړه کړې ده. موږ یوازې د ټاکنو مشروع پایلې منو او هغه پایلې چې د شفافیت په اساس نوي موږ ته د منلو نه دي. په دې برخه کې د ټیم مشرانو پریکړه کړې او زما پریکړه هم همدا ده.
د فیفا اجرایی مشر یوسف رشید د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ثبات او همپالنې ټیم دریز د اندېښنې وړ دی او هیله مند دی چې د شکایتونو کمیسیون د دوی اعتراض ته رسیدنه وکړي. د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ ټیفا ویان محمد زبیر حبیب زاده هم وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون خلاف دغه تفتیش پای ته رسولی او دا به ستونزې لا زیاتې کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د طالبانو لخوا د جګړې د تودیدو خبر ورکوي. دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه د هیواد په ګوټ ګوټ کې له طالبانو سره په درنو جګړو بوخت دي. خو د طالبانو ویان ازادۍ راډیو ته وایي چې د سولې له موافقې یو اونۍ مخکې به تشدد راکم شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواو له لورې د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کیږي، خو لا هم په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د راکمېدو څرک نه لیدل کیږي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي طالبانو په خپلو بریدونو کې کموالی نه دراوستی او له هرې ممکنه لارې د ناامنیو د رامنځته کولو لپاره استفاده کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد احمد دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان امنیتي ځواکونه په پوره قوت سره له خپلې خاورې دفاع کوي.
د طالبانو له لورې تاوتریخوالی نه دی کم شوی، هغوی اوس هم زیاته هڅه کوي چې وحشت جوړ کړي او بریدونه وکړي. له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دي، خو پرته له شکه چې افغان امنیتي ځواکونه د خپلې خاورې د دفاع لپاره آماده دي او د هغوی د حملو ځواب ورکولی شي.
د ښاغلي امان په خبره په هر 24 ساعتونو کې په نږدې 10 ولایتونو کې افغان امنیتي ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې دي. د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې دا خبره کوي چې له دې وړاندې یو شمېر بهرنیو رسنیو خبر ورکړی و چې امریکا له طالبانو سره د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي پر کمیدو هوکړه کړې. اسوشیټ پریس خبري اجانس د امریکایي چارواکي له قول لیکلي چې د تاوتریخوالي د راکمېدو هوکړه لیک د ټول افغانستان په کچه دی چې افغان امنیتي ځواکونه هم پکې شامل دي. د امریکایي چارواکي له قول ویل شوی طالبانو شمنه کړې د سړکونو غاړې بمونه، انتحاري حمله او توغندیز بریدونه بدروي. خود طالبان وین زبی الله مجاهد و ممکن د سولې د هوکړه لیک تر لاسلیک یو نه مخکې د تاوتریخوالي کچپ یو شمیر مشخصو زینو کې راکم شي. د خغلی مجاهد په خبره تر دا مهاله د سولې د هوکړه لیک د لاسلیک دوه مشخص زین نه پټاګه شوی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون مرستیال غلام علي افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې له هوکړه لیک مخکې د تاوتریخوالي پر راکمې دوه ټینګار کوي.
د دې جنگ ختمولو لپاره یوازینی لار د سولې لار ده چې باید یو بین الافغاني او سرتاسریستو په افغانستان کې راشي، ځکه موږ روز مراوینو چې کال تر بله کاله پرې زموږ دام وګړو او د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو او پرې اصطلاح نور مرګو ژوبله زیاتېږي او ورځ تر بلې ناغي زیاتېږي او تشدد او پرستلا او ترسیږي.
اسوشیټ پریس خبری اژانس د امریکای چارواکي له قوله ویلي چې د سولې د هوکړې لاسلیک لپاره په امتحاني ډول د روان کال د فبروري میاشتې 9 نیټه مشخص شوې ده. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د غزنی ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې یو ځوانه میرمن د چارواکو په وینا د کورنۍ د غړو لخوا وژل شوې ده. چارواکي وایي دا میرمن 15 کاله مخکې واده شوې وه او مړه یې له وژل کېدو وروسته سوځول شوی هم ده. حبیب رحمان تاثیر او په دې اړه تفصیل.
دا غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې یو میرمن د کورنۍ غړو وژلې ده. د ګیرو ولسوالۍ ولسوال محمد ابراهیم حلیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل وژل سوې ښځه د میژو د کلي اوسیدونکې د پنی په لودیانو کلي کې د نصر الله په زوی غلام جان چې په ګولي مشهور واده سوې وه. حلیم زیاتوي دغه میرمن درې ورځې وړاندې د میړو او دوو لیورونو له لورې وژل سوې ده. دی زیاتوي چې وروسته یې مړی د کلي خلکو راکښلی ځکه دا یې په کور کې شخه کړې وه.
ګولی ته یو واده کړی وه د نصر الله زوی ته. دغه ګولای او ابراهیم او خان دا درې سره د نصر الله زامن دي چې درې سره په قتل کې شریکان دي تښتېدلي دي. او دغه نجلۍ نن سهار د خلکو لخوا پیدا شوې ده. هلته خلک یې کور ته ورغلي دي. خپل سرای په منځ کې کوم کړی ورته پرې کړی وه. هلته یې دفن کړی وه.
خو د سیمې خلک بیا وایي چې په دغه قتل کې د کورنۍ ځینې ښځینه غړي هم شریکې دي. دوی وایي دغه ښځه له وژل کېدو وروسته سوځول سوې هم ده. دا په داسې حال کې ده چې دا په دا نږدې ورځو کې دوهمه پیښه ده چې رامنځته کېږي. په تېره اونۍ کې هم د غزنی مرکز په خاکي غریبان سیمه کې یوه 25 کلنه میرمن د کورنۍ تاوتریخوالي له امله په مرمو یو ویشتل سوې او وژل سوې وه. خو مدني فعالان او د نظر خاوندان بیا دا ډول پیښې رامنځته کېدل د ښځو او ماشومانو په وړاندې د عامه پوهاوي لږواله یادوي. احسان الله وایي څو عمده لاملونه دي چې دغه ډول پیښې رامنځته کېږي.
د دې ټولو واقعاتو یوازینی لامل د جګړو له امله، د بدبختۍ له امله پر رواني ناروغیو باندې اخته کېدل دي. اقتصادي ستونزې په ټولنه کې، د تعلیم نشتوالی په ټولنه کې، یا که ووایو اجباري ودونه لامل دي دغو مشکلاتو کېدای شي.
لا دې وړاندې هم په بیا بیا په غزنی کې دا ډول پیښې زیاتې ترسره سوې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په چین کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر او یازرو اوښتای دی. له چین څخه بهر په دې ویروس تر ټولو زیات کسان د جاپان په هغه تفریحي کشتۍ کې اخته شوي دي چې په سپرلیو کې د جاپان او امریکا په ګډون د مختلفو هیوادونو اتباع شامل دي. نوریاس نوری په دې اړه تفصیل اوروي.
په ټوله نړۍ کې پر کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر له 1000 کسانو او په چین کې چې دغه ویروس د خپرېدو سرچینه ده شمیر له 1000 تنو اوښتی دی. په چین کې د دغه ویروس له امله د مړو شوو کسانو شمیر څه کم 1300 کسانو ته رسیدلی دی. د چین د روغتیا د ملي کمیسیون د شمیرو له مخې له درې ورځو وروسته چې پر دغه ویروس د لږو کسانو د اخته کېدو راپورونه ورکړل شوي وو، په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 2050 نوي پیښې ثبت شوي دي. په عین حال کې جاپاني چارواکو اعلان وکړ چې په ډایموند پرنسس تفریحي کشتۍ کې نور 99 کسان پر کورونا ویروس اخته شوي چې په دې سره په دغه کشتۍ کې چې د جاپان په سواحلو کې ولاړه ده د ننه پر دغه ویروس د اخته کسانو شمیر 4450 ته ورسید. د دې کشتۍ ټوله سورلۍ او عمله په قرنطین کې دي. همداشان په توکیو کې د روسي سفارت هم تایید کړه چې په دغه کشتۍ کې یوه روسۍ هم پر کورونا ویروس اخته شوې ده. دا په ډایموند پرنسس کشتۍ کې دننه د څلیرشتو روسي سپرلیو په منځ کې د ویروس لومړی او ښایي هم د یوې روسۍ وګړي لومړنۍ مثبته پیښه وي. تر دې مخکې په روسیه کې دوه وګړي چې هغه هم چینایان دي پر کورونا ویروس اخته شوي دي. امریکا هم په دو چارټر الوتکو کې لدغه کشته خپل درې سو زیات اتباع او د هغوی کورنۍ ایستلې او متحدو ایالاتونو ته لیږدولې دي. په دوی کې څوار لستنه پر کورونا وایروس اخته شوې دي. دغه کشته ټوله سورلې به په متحدو ایالاتونو کې د دو اونیو په مخه په قرنطین کې وي. لکه تر لږه څلوېښت نور امریکایي وګړي چې په دغه کشته کې سپاره وو او پر دغه ویروس اخته شوي په جاپان کې تر درملنې لاندې دي. د راپورونو له مخې په شاوخوا دیرشو نورو هیوادونو کې هم له پنځو سوو زیات کسان د کورونا پر ویروس اخته شوي دي. د کورونا د ویروس له امله په فرانسه، هانګ کانګ، فلیپین او جاپان کې څلور تنه مړه شوي دي.
له دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته راورسېدو. خو ځایمه یوه بله نیم ساعته خبرې مجله لرو چې د نن ورځې د خبرونو تر پایه پورې دوام کوي او